دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان سیمې، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري ل شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري ل شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال رډیو ته وویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشت پورې روان وي او بیا به ورسته احتجاجي لاریون د سرشار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر 3 او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فبروري پر 8 د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلانونه کړي دي. حکومت مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او د دې حکومت د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. خو حکومت له دې تورونو په وار وار انکار کړی او ویلي دي چې د هیواد د اوسنیو ستونزو لویه وجه هلته د پخوانیو حکومتونو درغلي ده. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم ووژل سو او یو شمېر نور ژوبل سول. بیان زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال نیولي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ناقانونه ګرځول سوي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ په خپور کړي بیان کې د دې برید ذمواري منلې او د 19 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. اخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرالي ادک سیمه کې نامعلوم وسلوالو د روغتیا څانګې یو کارکوونکي په ډزو وژلي او تر برید وروسته تښتېدلي دي. پولیس چارواکي وایي چې پر شاه نیاز باندې په تورو شیشو لرونکو فیلډر ګاډي کې ناستو کسانو برید وکړ چې دوی یې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې دویم هدفي برید دی. هلته تیر کال 3 هدفي بریدونه سول چې زیاتره په میرالي کې رپورټ سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ سي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون له آزادې اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. موږ هر هغه لازم اقدام کوو چې ماسکو ته دا روښانه کړو چې هغه دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو لاره چې اختلافونه له سولیزې لارې حل سي، او یا د یرغل لاره. او که چیرې د یرغل لاره غوره کړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ سي او موږ هرې لارې ته بشپړ چمتووالی نیسو. نوموړي زیاته کړه چې واشنګټن لا هم نه پوهېږي د اوکراین لپاره د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې د کرملین وروستي پریکړه څه ده. دغه په وینا په دې اړه یوازې یو سړی تاسو ته ویلی سي، او هغه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین دی. بلینکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې واشنګټن د روسیې هغو ګواښونکو غوښتنو ته په لیکلې بڼه خپل رسمي ځواب وړاندې کړ چې تېره میاشت د دولو نامو د مسودو په بڼه خپرې کړې وې. د دې غوښتنو تر څنګ روسیې وار له مخه له د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې تر یو لک زیات سرتیري او تر ټولو زیات پرمختللي پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د ماسکو غوښتنه دا ده چې ناټو د اوکراین او ګرجستان په څیر د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب نه ورکوي، او د اروپا له ختیځ څخه خپل ځواکونه وسلې د ختیځ اروپا هغو سیمو ته په شا کړي چې په 1999 کال کې د ناټو له پراختیا مخکې ځای پر ځای شوي ول. د نولس کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووته. د دې ورځنیو یا 50 اووریزو سیالیو په کوارټر فاینل کې پرون لومړی افغانستان بیټنګ وکړ او په 43 اوور کې د ټولو لوبغاړو پوره کولو سره 144 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د سریلنکا ټول لوبډله په 46 اوورونو کې د 140 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. نن په پیبل کوارټر فاینل کې پاکستان له آسترالیا سره لوبه کوي. بل پلو د پاکستان کرکټ سوپر لیګ دوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. د دې شلوري سیالیو لومړی لوبه د ملتان سلطانز او کراچي کینګز لوبډله ترمنځ وسوه. کراچي کینګز لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکل سوشل اورونو کې د پنځو لوبغاړو پور کول یو سلسله رشمنډي جوړ کړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د درو لوبغاړو پور کول سره په نولسم اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه په اوو وکټونو وګټل. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظم یې وړاندې کول. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي هم د حکومت ضد احتجاج اعلان کړی دی. د دې ګوند یو مخکښ وای
زمنګ منظور صرف دا نه دی چې منګ دې پی ټی آی راوغورځو، بلکې منګ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کړو چې د هغوی د مسایلو د مشکلاتو حقیقي حل په هغه کې موجود.
له افغانستان ستانه سوی د شمالي وزیرستان مداخل کډوالو پرم په بنو کې د سہولیاتو نشټوالي پر ضد لاریون وکړ.
دای چې پاکستان ته د لیر واپاشول باندې علاقے ته دای ته نه پیسې ملاوي دي، نه نره خوراکي مواد ورکړي دي، نه داسې نغدې امداد وسره کړای دی.
او افغانستان ته د مالوړونکو لاریو چلوونکي د خیبر په تورخم کې د نظام له سستۍ سر ټکوي.
دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي، پروت موږ دوش په مالټه کې دوش په تیرې کړې، نو دوش پوګه چې دالی په دوه دریو کې نورم نشو گزیدای. ته دا ورځ په ورځ سختي راځي، خلکو مالونه خراب شو.
د دې څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مووریدل چې پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي هم اوس اعلان کړی دی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ کوي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی انکار ورڅخه کړی دی. احمد شاه اعظم په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 8مه مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمان پروگرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. موږ چې دا غي سره په خوا کې ودرې ګو موږ بیا خپل پروگرام ولستانه شو وړاندې کولې. موږ واړو چې موږ خالص مخلص خپل پروگرام ولست وړاندې کو، ولست حمایت د غي پروگرام په بنیاد باندې د ولست نه وغواړو. او زمانګ منظور صرف دا نه دی چې موږ د پی ټی آی راوغورځو د غي لپاره هر چا سره چې ملګری شو، بلکې موږ واړو چې ولست یو داسې پروگرام وړاندې کو چې دا هی دا مسائلو دا مشکلاتو حقیقی حل پاره کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مه به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو له غونډې وروسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا وویل چې هغوی به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مه نیټې د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګڼو شهرونو سر ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکي حسن خان وای چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د په وینا د حکومت پر ضد له بیلو بیلو دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پر تله کم وي.
په چیرې وسه پورې پی ډی ایم وي نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت پې چې کوم دی حکومت په سره مخو. دا به د مخالفې ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لویه کامیابي وه او زما په خیال باندې دوی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2000 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. که څنګه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر اونۍ له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیلابیل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای سي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي، نو حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او که چېرته دوی رایوځای شي، اتحاد وکړي، اتفاق وکړي او خپل احتجاج په منظمه توګه مخې ته بوځي، نو حکومت ته یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او پوز یا اسټابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، پوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته شوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار وسخه کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
خارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له افغانستان راستانه سویو د شمالي وزیرستان مداخلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون وکړ. دوی له حکومت څخه خپل سیمو او کورنۍ ته د ستنېدو په افغانستان کې د پات کېدو پاتو کډوالو راستنولو لړۍ اعتزولو او له راغلو کډوالو سره د مرستې غوښتنې وکړې. دوی ویل چې تر اوه کلونو زیات وخت یې په افغانستان کې تیر کړ، خو پر ستنېدو سربېره بیا هم په بنو او نورو سیمو کې په خپلو خیمو کې ژوند کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان نظامي چارواکي وایي چې د کډوالو ستونزې به ژر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې رسانه شوی کډوالو ته مرستې نه دی ملاو شوی.
یو میاشت نه مخکې نو دای چې پاکستان ته دلیر واپاشول باندې علاقے ته دای ته نه پیسې ملاویږي، نه نه خوراکي مواد ورکړي دي، نه داسې ناغ دی اندات په سره کړای دی. میر دی ریاست ته پاکستان دا غوښتنه وکړله چې یاره دغه پاکستانیون دي کم از کم چې دای ته خپل حق ملاو شي. لکه څرنګه چې نر آی ڈی پیس ته 12000 منتلی ملاویږي دي میاشتې کیمه واپسی شي دي، دوه هغه ډېره سلو دو 1500 یا 1500 کاړي دای په ورځ کې روبوسی ویل چې خال ته ډېر تکلیف دی. سردی موسم
مداخلو بے کور شوے حلیم خان چو کالونو پس افغانستان پاکستان ترا کڑا شوے وای چې کالونا افغانستان کے تیر کڑل نن چیرا غلی ور سره مرستے ندی شوے ماشومان یې دلته هم په خیمو کې میشته دي.
پنځه شپږ کاله میش په دغه کې تراول په دغه میرتا پر غوند به کې د مکاډه بال باز هیڅ په ګلم خون باندې په دیر پین باندې می رولې دا خال یو تام بیور کو یو سپنج ور کو نه راځي چې امداد می ونل د چې د وقات یا نغد یا خورکی یا ته شای می سره کړی وي. د خال ډیر غریب خال ته ډیر په تکلیف ته په دغه اور په دغه کرچی کام کام مر درې می ډیر په تکلیف سره په اور په چکرینا دې ګلون کوم ترتیب یا دې دل روزي دا څه خالصا چې دې وګا دې گئی دې هیڅ طریقا نه لګي وګا دې گئی هیڅ طریقا نه ست دا خالصا چې نه خپل کلیک دا ولاږي دا خالصه دلا ته دې طریقا نه شي جوړولای.
افغانستان څخه راستنه شوی د غکډوالو پاړه مو چکله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان د قدرتیا فتونو د نظم ادارا پی ډی ایم ای او فوزی چارواکو نو پختل. نو دوی وویل چې افغانستان څخه چې کډوال راځي په غلام خانی نوم لیکنه کیږي چې ورته میاشتینې مرستې جاری شي هلته د ضرورت مرستې په موقع ورسره کیږي. د کډوالو راستنولو شمیر زیاتوي. خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره د داخلو کې کلیرنس روان دی. چې سیمې یې کلیر شي نو خپلو کورونو ته به استنوي. دغه کډوال غوښتنه کړي چې اته کالونه یې پوره کیږي نور دې ورته د داخل کلیر کړي چې کورونو ته ستانه شي او اوس مهال دې ورسره په ایمرجنسی بنیاد مرستې وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو، سبزیو او د سینور مالونو وړونکو لاریو چلوونکي شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات رش او ټرافیکي ستونزو له امله له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د مهال د خیبر درې پر لاره په زرګونه ګاډي افغانستان ته د اوښتو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم ورو نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نسی کولای چې په اسانه او زر واوړي. بلخوا د لنډی کوتل انتظامی چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې د ډرایورانو اندېښنې او شکایتونه د پاکستان له مرکزي حکومت سره شریک کړي او په تورخم کې یې د کسټم او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه هم ورڅخه کړې ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بار کړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو وې د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لاري مونږی دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړی نو دوش پوګی چې دا علی په دوډریو کې نورم نشو کوځي دی. اسانی هونشته دا ورځ په ورځ سختی راځي، خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وایي چې نور کارتم سره سختی چې به دا پروډو لارې دا ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، دواړه خیزا او ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو لوی ښه بس دا سورځی کیږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا ستا مخکې مو وسم ستا نسته ایسی زای نشته چې سړای سدا المونز او داسو کلته گاډی مخکې سی بس دی لوجه نه نو بوشت دلته.
نوم یې بخت الله حسین روانو کابل په طرف او علم را برګم سبزی ده الوار جنرا شاد دلته ولاړی پلان کله پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوسه پورې اوخت نه دی به خیره خورې د نن شپې 12 بجې راغلی کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات یخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 100 روپے په تورخم کې سیخلی مونږ نه اتاه 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلتا د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او د لاندې د هر تن اسناد کتلی شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د گاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15 شپېته 14 15 او ول زراعت سواتیا کلو هرتز.
په پېښور کې میشت یوې ځایي رسنیزې ادارې په دوروستیو کې په پېښور کې د تعمیري جرنالیزم په نوم یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. په دې پروګرام کې د سیمې یو شمیر خبریالانو برخه اخیستې وه او په ترتیب سویو سیالیو کې خپل رپورټونه وړاندې کړل چې غوره خبریالانو ته پکې انعامونه هم ورکړل شول. په روزنیز پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په تیره بیا د قبایلي سیمو ښځو هم برخه اخیستې وه. د دغو سیمو خبریالان وایي چې دا ډول پروګرامونه د دوی د سیمو د ښځو او نجونو لپاره ډیر ضروري دي. د دوی په وینا دا ځکه چې د زده کړې تر څنګ نور نجون هم تشویقوي چې د صحافت یا خبریالۍ میدان ته راسي او نوم روښانه کړي. په دې اړه نور حال ملیحه میرزاده راکوي.
په پېښور کې د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د ریډیو او انټرنیټ یوې خبري ادارې د تعمیري خبریالۍ د یو فیلوشپ پروګرام تابع کړې وه. د ادارې مشر سید نذیر افریدی د جنوري په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په تربیتي پروګرام کې د نارینه او ترڅنګ زنانه او خبریالانو هم برخه واخیسته او لومړي درې انعامونه هم خزینه او خبریالانو ګټل. سید نذیر د پروګرام د مقصد په اړه وویل چې د روایتي صحافت ترڅنګ خبریالانو ته د تعمیري صحافت طریقې ښودل وو. په تیره دا هم چې قبایلي میرمنې هم د خبریالۍ په میدان کې زده کړې وکړي.
اصل کې دا پروګرام چې کوم د موږ شپاړس جرنلستان ته ټریننګ ورکړې وو. دا شپاړس کسان چې دا موږ بڑی سیستم بیا جوړ کړو کنسټرکټیو جرنلزم ټریننګ نه بعد چې موږ څنګه مثبت رپورټینګ کولی شو او څنګه سولوشن بیس سټوري راوړې شو، نو بیا موږ دا شپاړس کسان چې دا تقسیم کړل په اته ګروپونو کې، نو دوی په ګډه باندې بیا اته سټوري وکړي. د هغې نه بعد موږ د لپاره کمیټي جوړه کړه. دا اته سټوري چې موږ ایوالویټ کړې په دې کې فرسټ سیکنډ تھرډ چې کوم دي پوزیشن هولډرز هغه موږ ډکلیئر کړل، هغه ته موږ اصل افزای لپاره سرټیفیکیټس وغیرہ ورکړل. بایدی لاکو کی خو مونگا اندغا جنہ کے ٹرین کلی دی کہ سیٹیزن ریپورٹر اس پروفیشنل کار کئی.
پا فیلوشپ پروگرام کے لخیبر جمائمہ افریدے لمڑے پوزیشن واخستو. جمائمہ مشال ریڈیو تو ویل چی پخپل ریپورٹ کی دا کڑوالو یو مسئلہ لحل سروڑان دکڑا او دیر از دکڑے ترلا سکڑا. هغه وای دا قسمه تربیتی پروګرامونه د قبایلی سیمو زنانه لپاره ډیر ضروری دي او دا هم کوشش کوي چې نوري جینکه د میدان ته وهسوي.
دا ډیر ضروری دي، دا سی ټریننګ، دا سی کمپټیشن، ځکه چې د خپل خپل دا وی چې ډیر زکړوي بل نو نو ستوري یو نه ایکسپلور کول. لکه فار ایگزامپل دا کنستراکټیو جرنالیزم کې دا دی چې ته د مسلې سره سره یو سولوشن هم راوباسې. موږ دا سی دا کوته ډیر ضرورت دی جینکو، ځکه چې خځې
جمائمہ ویل چې د قبایلو ډېرې کمې زنانه د صحافت په میدان کې د ستونزو باوجود هلې ځلې کوي، خو که د هغوی کار ته وکتل شي نو ډېره په ښه طریقه د خپلې سیمې او اولسي مسلې په ګوته کوي. په پروګرام کې برخه اخیستونکي خبریالې کندی صافی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا قسمه پروګرامونه د زنانو لپاره ګټور بلل او ویل چې ورسره به د قبایلي سیمې نورې زنانه هم خبریالې ته راوځي.
شاوخوا ګورو هغه نه رپورټونه جوړ کړو. د دې نه علاوه موږ ته په دې هغه کې دا وښودل چې صرف رپورټ نه بلکې د دې لکه یو څه ستونزه وي هغه په هواري حل او هر څه په دې رپورټ کې موږ جوړ کړو. دا خو ډېر بهترین هغه دی. زه دوی تل ښځو ته ډېر زیات موقع ورکړی ده. دا یو ډېر ښه کار دی. همیشه کوشش کوي چې په ښځو جینکو ډېر زیات ټریننګ ورکړو، ډېر تکړه تکړه جینکې اوس لرو جرنالیست. لکه شروع کې چې موږ کتو قبایل کې ډېر کم څه کېدل کنه، بالکل نو چې کله جمعما مخې ته راغلم، ممانه مخې ته راغلم، دارنګ راځي مسعود مخې ته راغله چې دا د اوس هلته دوی ډېر ښه نومونه لري. او دغه اوس څو میاشتې که موږ ګورو چې د هغه ځې ښځې الیکشن ته مو درېدلې، لکه دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هلته
سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د هغه له معلوماتو سره سم دا وخت په وزیرستان کې دوه ښځینه خبریالانې، په خیبر کې دوه او په اورکزو کې یوه خبریاله کار کوي. د پروګرام ګډونوالو زنانه او خبریالانو په خبره اوس په دوی کولی شي چې د خپل زده کړې پر اساس ځایي ستونزې په ښه توګه په ګوته کړي او د ځایي مسلو په حل کولو کې به ښه رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د ملګر ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅه دې نه کوي چې د پرون وروسته له هغه چې دوی په اند له دوی څخه جلا فکر لري. یونما دا غوښتنه پرون له هغه وروسته وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فیډریشن ویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبرې غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بشرنې نړیوال سازمان د طالبانو د اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بلل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیلي احمد تکل راکوي.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یونامه پرون د سلوغې په اوومه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یوه خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبرې وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ترلاسه کړي. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي، خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې غبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل:
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په هغو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. له احمد شاه زمید څخه د خبرونو لنډي زوړ.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فبروري لشپږمې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پر مشال رډیو ته ویل چې د دوی د احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستۍ احتجاجي لاریون د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې لس سرتېري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي دک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د روغتیا څانګې یو کارکوونکي په ډزو وژلي او تر برید وروسته تښتېدلي دي. پولیس چارواکي وایي چې پر شاهنیاز باندې په تورې شیشو لرونکو فیلډر ګاډي کې ناستو کسانو برید وکړ چې دوی د لټون عملیات پیل کړي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان 2022 کال کې دویم هدفي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لار انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ سي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون د ازادو اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. د نولس کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره نیمه فایلوب یا سیمی فاینل ته ووت. تېر ورځ د دې یو ورځنیو یا 15 اوریزو سیالیو په کوارټر فاینل کې افغانستان دغه سریلنکا ټیم ته په 4 منډو ماتې ورکړه. اخوا د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچي کې پیل شوې. د دې 20 اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ وشوه چې ملتان سلطانز په 2 وکټونو وګټله. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د نورو دونکو د خبرونو لنډیز تر احمد شاه اعظم وړاندې کاو او سمزو د نورو ریپورتونو پر لور. هند او د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې په ګډه کار وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي یادی غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون وویل چې نوې ډیلی په پام کې لري چې پر چابهار بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نور پانګونه هم وکړي. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبې په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزه د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندر مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ایز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بله کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 1500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
تو مشال ریډیو ته غوږیست. په ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی. ځوان افغان هنرمندان چې له افغانستانه وتلی او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د دې ډیر اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتور اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځیو اصلي اوسیدونکي، او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار داده چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځی اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې واځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاترنونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره، د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستان ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی. سیاستوال، د بشري حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سرنه اتن تپا منګي رباب دا پتی پیړی پیړیو نا زبوگا پوجرو کې تلکو وت پدې پښګلام کوله، او زبوگ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوگ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زموږ موسیقي وجل دي، زموږ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډه کې څه ډک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچا دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر م وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل، دا هغه تبلی او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زموږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي، پکار چې موږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنې دور راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو هاوري. د کوټي یو اوسیدونکو مزار علي د باراني اوبو خوندې کولو لپاره د دې شار ختیځ لور ته پروت مهردار غره کې تر د اوبو ډند یا بند جوړوي چې دا ډول هلته په روانه وچکاله کې د باران اوبه خوندې کړي. نوموړي په اونۍ کې دوی ورځې د ډند جوړولو لپاره غره ته خېزي چې د یو لور مزل یې 2 ساعته وخت اخلي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم هم هلته ډند ته ورغلی او له مزر علي سره یې خبرې کړې او د هغه د دې کار په اړه رپورت برابر کړی.
دا پچټک د کانو ماتولو شخص دی. د کوټ وسیدونکو وڅلوش کلن مزر علي ل تیر 15 میاشتخه د کوټ ختیځ لور ته پروت مردار غره ته پونی کی 2 ورځې خیژي. اولته د باراني اوبو خوندې کولو لپاره ډنډ جوړوي. غرته ختلې لا یوه لوري دوه ساعته وخت اخلي. د اوبو ارزښت د مزر علي پام خپل پلار اړولی و، ځکه خو دغه ډنډ د خپل پلار په نوم نومولی دی. هغه د مشال ایډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د تیرو څو کلونو راهیسې دلته د اوبو کمښت و، نو ما وی چې د خپل پلار په یاد کې به یو ډیم جوړ کړم. د دې لارې کیدی شي چې د چاپیریال څخه خدمت وکړی شم او حکومت ته هم پیغام ورسی چې ډیمونه جوړول پیل کړي او د دې ښار راتلونکي وژغورل شي. ګنی که حالات دغه رنګ پاتې شو، نو خدای مکړه دا ښار ویجاړ
شي. پر کرنه او خوراک باندې کارکوونکي د ایمس په نوم نړیوالې ادارې د 2000 میلادي کال د څېړنې تر مخه چې د بلوچستان 85% خلک له کرنې او مالدارۍ سره تړلي دي، د روانې 2 لسیزو وچکلۍ د بلوچستان 80% باغونه له منځه وړي دي. د څېړنې تر مخه د پخوا په پرتله د ورښتونو کچه له تېرو 2 لسیزو څخه نیمای ته ټیټه سوې ده، چې له کبله د بلوچستان 8 ضلعې لکه پشین، کلابدلا، لولایی، پنجګور، کیچ، چاغي، واشک او خاران سیمې اغېزمنې کړي دي. مزرالی واړه او غټ کاڼي یو پر بله وړي، هوار کاڼه جلا جلا ټکوي تر څو د ډنډ پوله ټینګه راسي. مزرالی د وچکلۍ سره د ډغرې ولو لپاره د خپل ډنډ لوړوالی 6 فوټه، پراخوالی 12 فوټه او اوږدوالی 40 فوټه ته رسولی دی. غواړي چې لوړوالی 12 فوټه او پراخوالی 40 فوټه ته ورسوي. نوموړی غره ته له ځانه سره د غرنۍ مرغانو لپاره خواړه او اوبه هم وړي تر څو غرنۍ مرغان تر ډیره هلته ژوندي پاتې سي. مزار علی وای،
مې هر مرتبه جب بیا ته خپل سات پانی او دانه بلیا،
چې دلته هر ځل راځم ځان سره اوبه او دانه هم راوړم. دلته زرکان او نورې مرغې هم راځي، زورته اوبه هم اچوم. کله کله مرغې د دانو لپاره ما ته نږدې راشي چې پر ډېر خوشاله کم. زموږ دنیا ډېره ښکلې ده، دا یو امانت دی، باید چې موږ یې د راروانو نسلونو لپاره آباد او ساتو. او که موږ دې ته توجه ونه کړو نو دا به بربادي.
مزار علی چې کومه ورځ د ډنډ جوړولو ته ورسی، هلته پرله پسې 8 ساعته خپلې خولې تویوي. د ډنډ په جوړولو کې انجینیر د هغه لارښوونه کوي او د لارښوونې په رڼا کې ورباندې کار کوي. انجینیر په هر دویم مزل کې په غره ختلو کې د هغه سره ملګری وي. د ډنډ په اړه انجینیر ډاکټر محمد شیب مشالې ټو ته وویل،
یہ ڈیم کی لوکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پہ انہوں نے اس ڈیم کو بنایا ہے کیونکہ یہ
دا ڈیم ډیر په خزای جوړیږي. نږدې د 2,15,000 سکوئر میټر رقبې نه به دې ډیم ته اوبه راځي. باران چې کیږي نو دغه ټولې اوبه به همدلته جمع کیږي. دا وخت دې ډیم د بند اوچتوالی 9 فوټه دی چې 8,08,000 لیټر اوبه به پکې جمع کیږي، خو که د بند جګوالی سیوا شي نو نورې هم زیاتې اوبه به ډب
کیږي. 7 فیٹ کے حساب سے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ریزروائر کی جو ٹوٹل کیپیسٹی وہ ہے 860,000 لیٹرز، لیکن اگر ہم اس کی امبینکمنٹ کی ہائٹ کو بڑھائیں گے تو واٹر کیپیسٹی اور مزید اسٹوریج کیپیسٹی اس کی مزید بڑھ جائے گی.
مزر علی وائی قسم دغه ډنډ د وچکلی مخه نیسنی ولی، خو غرنی بوټو او مرغانو ته ډیره ګټه رسوي. دغه په وینا که حکومت او ولس ورسره مرسته وکړي نو په دې غره کې به داسې نور ډنډونه هم وتړي تر څو په دې سیمه کې د وچکلۍ مخه ونیسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی
سعیم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما، او دا خالی پورس پا سلورو بجو آوریده شئی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خبر پښتونخوا هغه خلک چې ګوړه استعمالوي وایي چې دوی هیڅ کله په چایو کې بوره نه اچوي، بلکې همیش ګوړه کاروي، ځکه د دوی په وینا په ګوړه کې ملاوټ یا کیمیایي مواد نه وي. بلخوا دکانداران وایي چې نن سبا پر کروندګرو او کلیوالو سیمو سربیره په شارونو کې هم خلک ګوړه زیاته خوښوي. د مشال رډي خبریال شانواز ترکزی د ګوړې له یو چای پخونکي او پلورونکي سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی دی.
گل کریم په شو قدر کې په یو دفتر کې کار کوي. ګوړې چاینک ته گزاره کړه، اوبه هم واچولې او بیا په هیټر یا د بجلی په نغري کې خوده.
گوڑا مغد پلہ سی جو چینی پتہ نہیں چینی جیسے نہ جڑی گی خبر گری نہ جڑی گی ہو بیا شیر کیمیکل استعمالی گی اپا گوڑا کے ہو کیمیکل نہیں شدہ ہو بس صرف سوچا گنی آگا خپل رس دے
مل مانا چرا شنو تور لج چای د ګړې پخې کړې چینو هم
نو بس ته پوسو کې چا د ګړې پخې د ګړې ولا پوګې چینو پخې د چینو ولا پو
پس چې په پښتنو کې نو جواب څه وی چې سسره
ګړې د ګړې خلک خوښ ډېر دی.
د شو قدر د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د ګوړې لوی بیوپاری قلندر خان چې کله یو ګاکله یو دړې ګوړه وتلله او اوزګار شو، نو بیا یې مشال رډیو ته وویل یوازې شو قدر کې د سلو نه زیاتې ګاڼې دي او هر ګاڼې کې د ورځې پنځه پوره ګوړه تیارېږي، یو پور اتلس دړې ګوړه وي.
نو دې سیستې خلک چې کوم دی توجه زیاته ورکوي ګوړې ته. خو خلک مې اسلام آباد نه ماته کسان دې سره ولېږي چې موږ دوه دړې پنځه دړې سلور دړې ګوړه لکه یاران دوستان را شیخ ویل ورځ افسر څه پیژنم، خو به هر حال چې زما یو مرګر دی هغه افسر دی یا څه شي دی او څه شي دی. نو هغه لپاره نو هغه ګوړه چې کوم دی استعمال به حیثیت چینو نه چې کوم دی ورو ورو خلکېږي. لکه
نن وختونه د ګوړې د شربت سره چینی هم ګډېږي او ځینې خلک پکې د سپینوالي دپاره رنګ کاټ نومي کیمیایي پوډر هم ورچوي. خو دی وایي دغه ګوړه زر هم خرابېږي او چای یې هم ترش وي. ګوړه که توره وي او که سپینه، خو چې اصیله وي او ملاوټ پکې نه وي هغه نه خو خرابېږي او نه چای خراب وي.
نو افغانستان خلک دا نه ګوري، هغه وی چې ار سون رنگ پکې خو چې تک سپینې خو موږ ته د سیمال لګا چې بس موږ چک سره خو په پلیټ کې دا ګوړه خېستخ کاری او د افغانستان نه موږ ته ډیمانډ راځي کوټی تمزي.
هم د قلندر خان په دکان کې اوس پنګری ګوړه خستون کې مشال رډیو ته ول د چې 2 کیلوګرام چینی واخلی او یو دړې ګوړه واخلی او په یو حساب سره پکې چای پخوي نو چینی زر ختم شي. البته د ګوړي دوه درې چکی بیا هم په مټ او یا خوم کې پاتې شوی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شي.
سا سږ کال د خیبر پښتونخوا په سواد کې ډیره واوره سوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته چې موسم ښه سو نو د سواد د یوه شخصي سکول ماشومان د واورې لیدو لپاره د سیلاني سیمې ملم جبې سپینو اوبو ته بوتلل سوي ول. دغه ماشومان وایي چې له سیل څخه ډیر خوشحاله دي. بلخوا ښوونکي وایي چې دا ډول سفرونه د ماشومانو د زده کړو یوه برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سواد په ملمجبه سپینو بوسیمه کې واورو لیدو ته ورغلي د سواد د شخصي سکول شل تنس ټولګي خوشحالي مانځي. د ملمجبه مرکزي سړک نه سیو ساعت په واورو کې تلونکي ماشومان وایي چې چاپېر سپینې واورې او تیز نور نه خوندونه واغستل. لاره ستغه ده خو استادان ورسره ول
زمانو مایان الله دې او زبا ګریټ کیم او دغه نن دی خو هایک لره غو نو یې شنو هایکو کو او هم موږ ډېر ځات پلار کې ستړي شو غزار شو او بوټانو لاندې شو خو بیا لکه زموږ چې کم سینیر و غو موږ جذبره کړه او موږ لکه دې سره ورسول همت الله کو او اوس دې خو ډېر ځات مزه ده او موږ خپل مزر سره لکه واورو کې مزه اخلو.
د سیلګریز ټولګي مشري کوونکی د سکول استاد او سیلانیان ګرځونکی امجد علي صاحب وای چې په کال کې لس اته ځله ماشومان او استادان چکر ته بوزي. سخت کال یې په دغه مقصد ماشومان بوتلل چې په واورو کې د تک چل هم زده کړي.
درې څلور فوټه واوره او بیا په انګلیش کې شوتاغه آیس بریکنګ وای دا واوره ماتول دا مل ډیزاین نو پدې کې دا ماشومان موږ نه مخکې شو او دا غوې د مشق د پاره دا وړم مخکې کړو چې دوی د آیس بریکنګ یاره دی واوري د ماتولو د طریقې زده کی. پدې کې به دوی څنګه نو پدې ګڼټه کې چې کوم دی دا ټول واوره د دې پر موږ ماته کړه موږ نور خلکو ته لاره جوړ کړه نور ته به موږ درخواست پیژم دا چې پدې ماته شوی واوره باندې تاسو د دې پر موږ راتلې شي او دې زنه یو ګڼټه انورز نور هایکینګ کې دي شي ځکه چې دا ټاپ پورې ګڼټه تقریبا نور برغيږي.
ماشومانو او استادانو په اورو کې خلوب وکړي اتنونه واچول زده کوونکو او استادانو یو بل د واورو په ګولو هم وشتل. پس پینه واوره سور شربتونه واچول او د آیس کریم خوندونه ته هم واغستل. د رحیم آباد محمد طلحه چې استاد دی وای چې د واورو په موسم کې چکر ډیر خوښ شو.
روغانی بابا غشیر دی وای بیا چې شرایط زړه یادونه روغانی ته خوده د سواد تراوله د سواد په بهانه اغنیم سواد ډیر زیات خسته دی او دا پاول ځل باندې موږ د خپل سکول سپیس کالج د ماشومان سره په هایک باندې راغلی زما اورنی ایکسپیرینس په لار باندې کوم مشکلات موږ تر دې ځای پورې درارسیدو پورې کوم مشکلات مخې تراغلی چې ګرم خپل منزل تراور رسیدو هر څه بالکل هیر او ماشاءالله ډیره مزه وکړه ډیر خوندونه وکړه او دغه شانتی زما د ټولو سیلګرو ته دا ریکوست چې راشه او سواد ویني د سواد کولاګان ویني.
سخت کال په سواد کې د نورو کلونو په نسبت زیاته واوره ورېدلې او د سواد مرکزی ښار مینګورینه یو ګنټه په ګاډي کې لری سپینو بوغړو ته معمول کې ډیر کم خلک ورزي خو د سیلانانو دغه ټولګه سپینو بو کې ټوله ورستې رکړه او د واورونه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.